السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار د ماخام ماخستن 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وروسته درته راپورونه هم لرو، خو په سر کې د ساعت خبرونه. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشري مرستو یو نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول ینر لینار چیچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویل چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشري مرستو 29 محموله کابل ته رسیدلې. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 تنه محموله افغانستان ته لیږدول تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 تنه افغانان له هغې ډلې د کاناډا د پاوز پخوانی افغان کارکونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره کاناډا ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي او په خبره یې د کال تر روسي پورې به دا شمیر 40,000 ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکوي. بلورته د پاکستان پوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 200 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پوز او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغه وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. دا خبره د فوټبال فدراسیون کړې ده. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبېږي. یاد لیک به د جولای تر 1.5 نیټې دوام وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی. دا چې پر افغان رسنیو او خبریالانو فشارونه ولې زیاتیږي، خبرونه کې د خبریالانو د یوې ټولنې له مسؤل سره خبرې کوو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو د تړل کېدو پریکړه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند وایي
وس خوړو چې دی هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی نورو بستونو ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو ولې طالبان د نړیوالو پر دې غوښتنو غوږ نه ګروي؟
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلې ورغی. له مغه ورځې نه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمایز رادیو او د پایکان ټلویزیون خبرونه بند شوې. دغه رسنیو یو مسول محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان ټلویزیون ته بندې دوه لاملونه یادوي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه او د افغانستان د خبريالانو او د رسنیو د فدراسیون د یادو رسنیو د بندې دوه پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
په دا داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ دروازې تړلې دي، دا ځل سیمایز رادیو نهاد چې له 14 کلو راهیسې او پایکان ټلویزیون چې له 15 کلو راهیسې په بلخ ولایت کې خبرونه درلودې خپل فعالیتونه بند کړل. سید محمد یعقوبی یزان پرست چې د نهاد رادیو مشر او د پایکان ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول دی، د دغه رسنۍ د بندیدو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دو رسانه با پیشینه بلخ، شبکه رادیو نهاد پس از 16 سال فعالیت و تلویزیون پایکان پس
دو نهاد رادیوی شبکه و دو پایکان تلویزیون لشپار سکلون و روست دی اقتصادی امکانات دو مبهم پالیسی برابر پروگرامون جوړول، د برخنا لوڑی بایی هغه پروگرامون چې د خزینه و نخواه کربکی ده پا هغه لگی دل محدودیتون او ارمند نور ستونزی و ننگونی چه لبد مرغدار رسانه و سرمخوا بنده شوا.
دیگری که
فراروی
این رسانه بود متاسفانه متوقف شد.
دان پرس زیاد تکرار چیده پایکان تلویزیون خبرونه چی پا فیسبوک، یوتیوب او انستاگرام لالار خبریده دینه ها در رادیو سر یوزای بندی شویدی. خوب بلخ که دی طالبان دی حکومت اطلاعات او فرهنگ ریاست اطلاعات و عامر عطا محمد صحو ازادی رادیو تا پیوستول پیغام که ویلی چی دینه ها در رادیو دی بندیدو لامل مالی ستون زده او حکومت وربان هیچ دول محدودیتونه ندی وزا کری. دغه تلویزیونی شبکه مسئول سید محمد یعقوبی د معلوماتو له مخې دیادو غژیجو او ویډیوي شبکو د بندیدو له امله د اتلس نارینه او اوو ښځو په ګډون 25 کارکوونکي بیکاره شوي دي. مروه چې د نهاد راډیو یوه ښځینه خبریاله ده او اوس بیکاره شوې ده، ازادي راډیو ته خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه:
ماته ډېر دردونکی دی چې نور نشم کولی کار ته ولاړه شم. دا چې اوس په کور کې ناسته یم دا یو اقتصادي ضربه ده. وګورو چې نور به زموږ برخلیک څنګه وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه په بلخ ولایت کې د نهاد رادیو د شبکې د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه نهاد مسؤل ظریف کریمی که څه هم د پایکان ټلویزیون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې نهاد رادیوي شبکې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ وینو محلي رسنۍ چې په کلیو کې خلکو ته اطلاع رسونه کوي بندېږي. د مالي امکاناتو پرته په افغانستان کې د رسنیو کار دوام سخت دی. موږ اوس په بلخ کې د نهاد محلي رادیو د بندیدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې 530 فعال رسنۍ، له اتیا ډېر تلویزیونونه، 128 راډیوګانې، 26 چاپي رسنۍ، 18 خبري آژانسونه، له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 100 ډېر د رسنیو نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي او 15 د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې چې یو شمېر افغان خبریالان د رسنیو د بندیدو او د ګواښونو او بیکارۍ له زیاتېدو وروسته له هیواد وتلي دي، خو په نورو هیوادونو کې هم خوندي نه دي. تازه په دې وروستیو کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د زلمي حقمل په نوم یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دی. هغه د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یو څو ملګري درلود، د هغو ملګرو چې ځان ته تللم، ځکه زه یو څو ورځې مخکې راغلی وم اسلام آباد ته. هغه چې کوم چې هلته ولاړتم یو ځلې ووینم، بدبختانه له داسې حادثې سره په هغه سیمه کې پیښ شوم چې په روډ باندې روان وم، دوه په موټرسایکل سپاره باندې کسان مې څنګ ته رانږدې شو. اولې زه وډار شوم، داسې غلطه خوندې دا کسان ما ته سم ښکاره نه شو. ما حرکت وکترې نه، حرکت مې چې وکړ لږ وړاندې چې لاړم، موټرسایکل مخې ته را دوره کړ. یو په موټرسایکل ناست و، بل شاته هغه را کوس پلاس کې داسې لکه چاړه وه. ما ته سر چیټ کړ، په دې سر مې دغه وهلم.
د پاک افغان ژورنالستانو نړیواله ټولنه هم د دغه افغان خبریال وهل ټکول تایید کړی دی. د دې ټولنې وایان حشمت الله وجدانی ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان له امنیتي او ټولنیز ستونزو سره مخ دي او څو ځلې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي.
ومریدل چې په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي دي او د غراز د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې په پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. د پاک افغان خبریالانو د نړیوال ټولنې مشر حشمت الله وجدانی سټډیو ته وصل شوې دی د موضوع د تحلیل لپاره. د سره بحث کوو سړی مشي وجدانی صاحب، پایل بل افغانستان وکړو، په بلخ کې د دوه سنیزو بنسټونو تړل کېدل په څه معنی دی او فکر کوي چې مالی ستونزې به د دې لامل شي چې نورې رسنۍ هم په افغانستان کې وتړل شي؟
سلامونه اونی که هیلی تاست و تاست و طول آوردون که توران نکان. متاسفانه دست تاست وایم چه ده تیر جمهوریت سقوط نوروست ده او د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې ورځ تر بله د رسنۍ پر خلاف محدودیتونه چې طالبانو لخوا وضع شوي دي، دی تر څنګ رسنۍ ډېر رسنۍ دې ته اړ کړي دي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوی بند کړي. دا به ورستنۍ پیښې به هم نه وي چې دغه دوه رسنۍ پرون په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرو، کېدای شي نور رسنۍ هم په راتلونکي کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. اقتصادي لامل یو لامل د رسنۍ دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل فعالیتونه بند کړي. خو دې تر څنګ ځنه محدودیتونه او د پروګرام سانسور دې تر څنګ نور هغه حقوقي موضوعات دي چې د طالبانو په لخوا رسنۍ باندې وضع کېږي او رسنۍ دې ته مجبور کېږي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي.
بله، وجدانی صاحب، طالبان په ظاهره ادعا کوي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي او وایي چې هغه د رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي او په آزاد توګه خلک راضي په طالبانو باندې نیوکه کوي. تاسو بیا وایي چې نه، عملا د عمل په ډګر کې خبريالان د معلوماتو پراټولولو کې د بیان د ازادۍ په هغه رښتینو اصولو کې لستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې د یو نظام لخوا قانون نوی، نو کله د قانون نه پرته نو په هغه هیواد کې هر یو ډله خپل کوشش کوي چې خپل قوانین وضع کړي. تاسو ګوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا، د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت، د طالبانو د استخبارات، د طالبانو د وزارت امر بالمعروف وزارت، د تر څنګ اطلاعات و کلتور، دا هغه نهادونه دي چې دوی رسنۍ ډېر د کنټرول لاندې نیولې دي. نو کله چې ته ورزی د رسنۍ ته هغه ته وایي چې تا د لپاره دغه برنامه ته کول شي خپور کې او دغه برنامه ته نشي کولی خپور کې، حتی ملمانه چې کله رسنۍ ته دعوت کیږي په ځنه خبرونه کې دوی پکې کار لري. او دې تر څنګ تاسو ګوري مونږ تاسو په دا دوا کالو کې ولې د سډیر هغه خبريالان د دوی لخوا وغوښتل شو، په زندان کې واچول شو، شکنجه شو د دوی لخوا، حتی دې ته اړ ک صداغوی نه تضمین خطونه واخیستل شو. ځنه د خبريالان او تاغوی مجبور شو چې هیواد پریږدي او ګوندي هیوادو ته ولاړ شي.
زم دې تر اتلم وجداني صاحب په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې او افغان خبريال وهل شوې دغه پیکه تاسو پراپور کې هم تایید کړي و. دغه قضیه راته وایي چې دا څه ډول قضیه و او په پاکستان کې نور افغان ژورنالیستان چې سلګونو ته شمیر رسیږي له کوم ستونزو سره مخامخ دي پلان وکړي راته وایي.
ډېر مننه. دا حقبل صاحب پرون په پینډي خار کې د دوه ناپیژن کسان لخوا چې پر موټر سایکل سوار بو دي باندې برید کړی او دوی ټپي کړی دی. ما حقبل صاحب سره په تماس کې مو د صحي حالت ښه ده، خو رواني حالت یې اوس هم ښه نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې دغه ستونزه مخکې کېږي. پنځه کال په جنوري میاشت کې یو بل خبریال هم د ناپیژندوالو کسان لخوا په اسلام آباد ښار کې ورباندې حمله شوی او دوی ټپي شوی وو. نو دې په اړه موږ د پاکستان هغه بنسټونه چې هغوی خبریالانو ملاتړ دي، هغوی نه غوښتنه وکړو چې دغه موضوع په اړه تاسو موږ سره همکاري وکړئ چې د افغان خبریالانو ژوند د په پاکستان کې هم خوندي نه ده. نو دغه ستونزه پرون پیښ شوې، متاسفانه. نو دغه ستونزه نور خبریالان هم په تشویش کې پرېږدي چې نشي چې دغه پیښې نورو خبریالانو سره هم وشي. متاسفانه په پاکستان کې خبریالان د اقتصادي ستونزې لري، د دوی کوم کیسونه نور هیوادونو ته دي، اخ کې هم ستونزې شته. د مهاجرت یو انیسیار کوم دفتر چې په پاکستان کې دا په کار د خبریالانو دپاره یو ځانګړی پروګرام درلوده، متاسفانه دوی د ورسره همکاري نه کوي. دې تر څنګ په پاکستان کې هغه بنسټونه چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه دي، متاسفانه هغوی چې کېدی په کار د خبریالانو سره همکاري کړې وي، متاسفانه دوی هم تر اوسه پورې داسې یو اقدام نه دی کړی چې خبریالان خوندي شي په پاکستان کې. دې تر څنګ څو مخکې تاسو په جریان کې یو خبریال د پولیس لخوا ونیول شو او هغه د پیسې غوښته شي. نو دا هغه ستونزې دي، متاسفانه د ویزې ستونزې دي، د کرایې ستونزې دي، د خبریالان ورسره مخامخ دي.
کور مو ودان په دهله چې دغه ستونزې هوار شي. د پاک افغان ژورنالیستانو د نړیوال ټولنې ویان حشمت الله وجدانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکې له دندې ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو مکتوب کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکې له دندو څخه ګوښه کړې دي. د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته لیږل شوی او یوه کاپي د پنځمبي په ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې، راغلي چې د هغو 409 شپېته کسانو دندې چې د مکتوب سره په زمیمه شوي نوملړ کې راغلي دي د دې وزارت له تشکیلاتو څخه دي لرې شي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې مکتوب سره چې ازادي راډیو ته یې تایید کړی، د وړکتونونو د منفق شویو ښځینه کارکوونکو او ښوونکو د نوملړ سره د کار ساحې چې د طالبانو حکومت په ادارو او وزارتونو کې دي هم مشخص شوي دي. په کابل ښار کې د قلعه شادي سیمې وړکتون مدیره فریبا درویش وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې وړکتون فعالیت د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا درول شوی دی. اغلې فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مدته یو هفته شپ کې کودکستانای مر بسته کړه، چونکه قبلا هم بسته
له یوې اونۍ راهیسې زموږ وړکتون تړل شوی، مخکې هم لوري میاشت څخه بند و، خو له یوې اونۍ را په دې خوا تنقیز راغلی. دا چې طالبانو موخه د وړکتونونو له تړلو څخه څه ده موږ نه پوهیږو، ځکه په وړکتونونو کې یوازې ښځې او ماشومان وی.
کاملا خانما بود، هیچ کدام مرد نبود، طفلا بود.
د دې وړکتون یوې ښوونکې ندی مومن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ښوونکې بلکې د وړکتونونو د نورو برخو کارکوونکي هم له خپلو دندو څخه ګوښه شوې دي.
بسته شدن کودکستان ها، تعداد زیاد از خانم ها، تعداد زیاد از معلمین.
دولتون رو پای ترلو سر دیر خزی خون که او کار کون که اوزگاری شوی. دیدی ترسنگ دا خواگ ماشمان چی دیدی حیوات نیلگی دی دزدک رسخ بی برخ شود. او دازمون او نور کورنه لپاره یو اقتصادی کارکیج دی.
بحران اقتصادی به تمام جامعه ما، به تمام فامیل ها گذاشته است.
خو ظاهراً دا سیخکاری چې د طالبانو حکومت دا بندیز نه یوازې پر دولتي وړکتونونو لګول شوی، بلکې خصوصي وړکتونونه هم تر پوښښ لاندې راولي. د خصوصي وړکتونونو یو شمېر ښوونکي هم ادعا کوي چې دا وړکتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د سمنګان ولایت څخه د وړکتون یوې ښوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه وایي بسته شدن کودکستان ها در پالیزی که بیکاشتن زنان و مشکلات زادیان ها و تربیه
دو وړکتونونو بندیدل نه یوازې د کورنیو ته اقتصادي ستونزې راولاړوي، بلکې د ماشومانو پر روزنه هم منفي اغیز لري، ځکه چې نور وړکتونونو ته نشي تللی. د وړکتونونو په بندیدو د ښځو وضعیت لا کړکېچن شوی، ځکه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي. په دې وروستیو کې سینګارتونونه وتړل او اوس هم وړکتونونه د ښځو ژوند ډیر ستونزمن شوی.
خود طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مسول سمی ابراهیمی وایي چې د وړکتونونو ښوونکي او کارکوونکي چې تر اوسه په کورونو کې ناستې وي او ماشونه یې اخیستل، د یاد وزارت په چوکاټ کې به یې نورو برخو ته ولېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د 1402 لمریز کال د تشکیلاتو پر اساس شوې ده او دا ښوونکي به له کار څخه ونیستل شي.
په دې وروستیو کې هغه مکتوبونه او جدولونه رسنیو ته راوتلي دي، هغه په اصل کې غیر فعاله وړکتونونو کارکوونکو لیستونه او جدولونه دي چې هغوی د وزارت په چوکاټ کې د ادارلۍ تامونو او روزنتونونو بستونو ته انتقال شوي دي. دا چې اکثریت وړکتونونه په محل د کار کې وو او اوس فعلا غیر فعال وو، منګه د هغوی د کارکوونکو امتیازات په کور کې ورکول اوس غواړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. په همدې خاطر باندې د وړکتونونو د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی د وزارت اړوند د وزارت په چوکاټ کې نورو بستونو ته انتقال کړي.
خو د دولتي وړکتونونو یو شمېر ښوونکو د دې موضوع پر ادولو سره ازادي راډیو ته وویل چې له دندو څخه ګوښه شوي دي او ماشونه یې هم نه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د دې وړکتونونو د شمېرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د وړکتونونو د تړلو او د ښځینه ښوونکو د ګوښه کولو امر ورکړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي چې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو دوی هېڅکله له خپلو پرېکړو نه دي شاته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګي اوسم راځو د ته چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسه ل طالبان غواړي چې جنونو ته د تعلیم حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وايي افغان خځې او نجونې د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی اشتمنی ده. نوموړي د جولای په 14مه د ملالی یوسفزۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د نجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ هم دا شان ویلي دي چې خځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. د ښاغلي ویسټ تر څنګ د افغان خځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي رینا میری هم د ملالی ورځې په مناسبت د نوموړي د حقوقو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د ښځو په د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او انجونو او خزو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د دوه امریکایي استازو ترڅنګ د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزۍ هم د خپل کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یو غونډه ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې انجونې په کې له زده کړو محروم دي. یوسفزۍ هم دا شان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې انجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان بیا وایي چې لایوي خو طالبان دوی ته ښکارا ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپل خوانځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12م ټولګي وزده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناستې دی وایي
د سلمیشه کې مکتب بری مبسته شده
دوه کاله وشو چې خوانځي تړل شوي. دا حالت مو ډیر ځوروي. کسه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلي او ژمنې راکوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم
شخصا زه خپل خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیر باسي ورته وایي چې نن د په سبا کې د موږ اقدام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې سموده مخ کې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکو لامل رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لری کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
و مریدل چې د امریکا ځنګړي اساسې له طالبانو غوښتي چې باید نجونو ته د تحصیل او تعلیم اجازه ورکړي. نړیوال بنسټونه او ملګری ملتونه پر لپسې دغه ډول غوښتنې تکراروي خو ولې طالبان غوږ نه پیګروي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پایل کې زما همکار خاطر پردیس د ښځو له فعالې مرزي حافظي نه کړې.
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته پیاز لیوارغای لمغه ورځنه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. تر اوسه پورې د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کیږي ولی نتیجه لاس ته نه راځي دا هم سوال برانګیز ده چې طالبان د دې لاس نړیوالو ته باندې نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دې باندې غږ کوي د ښځو په مواردو باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي د هر ورځ په تیریدو سره یو نوی فرمان صادرېږي یا یو نوی قانون وضع کیږي یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتېږي. دا خپله یوه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید حتی خپله نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوي. ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظي څه فکر کوي د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره ډی عادي شوې نه ده؟
دو مثلا خوب واضح ده چه دیر آدیسه ویده زکر یوازینه ده فشار آله چه کوله ایسی دوی تر استفاده وکری هم ده افغان میرمنی ده زکر تاستا بهتر معلومه ده هر اورز را پرونه جوریگی هر اورز تاستا خبرون رسیگی چه و هر برخط که متفاوت قوانین ده طرف لخوا وزه شویدی ولی کم قوانین چه دوی به خزو باندی وزه کوی او دوم را جلب توجه کیگی پر نور مواردو که نکیگی اما دوز ده افغانستان خلق للوگی نم دی ولی دو مثلا هر کتا یا نریوال تا هیچ مطرح نده هیچ مهمه نده ولی ده افغانستان ده جونه چه خوانزه یه تطلالای نسی ده مثلا همیشه راپورته کیگی و همیشه مبارزه ارباندی کیگی مرکه ارباندی کیگی غد ارباندی پورته کول کیگی یا مختلف و نور و برخو که حتی چه رز مخی دیده شاهد بود چه پا افغانستان که سینگارتونو نو تلال سول.
آقای حفیظی تاسو په خپل خبر کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله خو زه غواړم مشخصا داسې وپوښتم چې نړۍ ولې په دې برخه کې عملی اقدام نه کوي؟
دا یوازې په دغه دوه کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو مېرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کېښودل. څه صحیح ده چې افغان ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولې څومره امکانات چې افغانستان ته راغلل هغه هم د مېرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نه وي ورغلي. خامخا نړۍ بالاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شو له هغه نه په سمه توګه استفاده ونه شوه. فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هر برخه کې بالاخره یوه ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هر برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. سعیده چه اوس محال غک ارتکیوی و اوس محال اعلامیخ پروی ممکن دست بشری اداره همشته چه اوگوی فقط وظیفه ده غک ارتکول دی اوگوی کم اجرایی مسئولیت دا هر چه نلری. ولی بدبختی پا دیزایی که وچه پا تیل و شل و کلونو که دوم را بد تصویر ورگر سوچی نن لمغا بد تصویر نه هم طالب استفاده کوی او بلاخره کم دقا نریوالو پدې باندې ښه پیدل چې طالبان افغانستان ونیسي د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولې همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. څلوري ساعته له تاسو سره یو، اوس هم تاسو ماخامنه خبرونه اورئ. د نړیوالو مرستندوی بنسټونو یو شمیر کارپوهان د بودیجې کموالی په افغانستان کې د روان بشري ناورین اصلي لامل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د مرستندوی بنسټونو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د بشری مرستو کموالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پاملرنې د مؤسسې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر افغانانو د هغه د اغیزو د ارزونې په موخه په یوه ګډه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه وویل، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره مرستندویه بنسټونه توانېدلي چې له ډیرو افغانانو سره مرسته وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پالیسۍ ملاتړ او ارتباطاتو مسؤلې سمیرا سید رحمان وویل،
NGOs have proven that we can work, that we can find
مرستیر سمون کې بنسټونه دا ثابته کړي چې مونږ کولای شو له محدودیتونو سره سره کار وکړو او لنور خلکو ته لاسرسي پیدا کړو. خو هغه څه چې مونږ له عمل ورسته پاتې شو یو اړمنو کسانو ته د لاسرسي ناتواني نه ده، بلکې د بودیجې کمښت دی.
په ورته وخت کې د پاملرنې د مؤسسې د بشر دوستانه ملاتړ سلاکارې ملیسا کونډ چې د غونډې بله ویناواله وه، د بودیجې نشتوالی یوه لویه ننګونه وبلله او وی ویل چې له یوې خوا د مرستندویه بنسټونو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د کار پر وړاندې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او له بلې خوا د بودیجې له کمښت سره مخ دي. هغې زیاته کړه،
The situation that we've been describing to us is really like a double punishment.
هغه وضعیت چې کولای شو تعریف کړو د یو غبرګې تنبیه پښنده. موږ باید له محدودیتونو سره چې طالبانو د مسؤولو چارواکو لخوا وضع شوی جوړ جړای وکړو او په عین وخت کې نوې بودیجې ته لاسرسی نه لرو، چې دا مسله د افغانستان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره زموږ په پیاوړتیا اغیز لري.
میرمن کون زیاته کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې دا مال پر روان کال کې د مرستندوی مؤسسو د اړتیا وړ له 3.2 میلیارد ډالرو څخه مرسته کوونکو یوازې 4.2 میلیونه ډالره یا 14.3 سلنه بودیجې د جولای تر 12 پورې چمتو کړي. په داسې حال کې چې افغانستان له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ دی، د طالبانو حکومت شاوخوا ته میاشتې وړاندې د مرستندویه بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز ولګوه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو یو لامل بلل کېږي. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام 3 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې سږ کال 8 میلیونه کسان د مرستو له نوملړ څخه ایستلي او ویلي دي چې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په عاجله توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د جولای میاشتې راپور په خپرولو سره ویلي چې د مرستو رسولو په بهیر کې د بودیجې کموالی په بېلابېلو برخو لکه تغذیې، روغتیا، زده کړې او د څښاک پاکو اوبو ته په میلیونونو اړمن خلک اغېزمن کړي دي. د
د امریکا د سول انسټیټیوټ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت ارزونې په موخه د یوې غونډې کوربه و، وایي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو له امله د بشري مرستو تمویلوونکي د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې له یوې سترې ننګونې سره مخامخ شوي دي. سازمانونه اړ دي چې له ناپیژند حکومت سره په جوړجاړۍ کې مرستې چمتو کړي او حیاتي خدمتونه وړاندې کړي. یاد انسټیټیوټ زیاته کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د اغېزمن ځواب لپاره باید نړیواله ټولنه روښانه او اغېزمن ځواب پیدا کړي.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په